سیمه چارواکی وایي چې نن د ماسپښین 2:40 د تخار په مرکز طالقان کې چاودنه وشوه. دا چاودنه د طالقان په دوهمه امنیتي حوزه کې د امنیت قمندانۍ له دروازې سره شوې ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چاودنه څرنګه شوې او څه زیان یې اړولی. د سره صلیب افسرۍ میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه او رام الله کې هغو فلسطیني بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل وویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطیني بندیان خوشې کړي دي او له هغه مخکې فلسطینی حماس ډلې هم څلور اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړې وې سره صلیب ته وسپارلې. د پاکستان وی محکمه نن څلور کسان اسلام ته د سپکاوی په تور د مرګ سزا محکوم کړل. محکوم کسان پر ټولنیزو رسنیو د داسې مطالبو په خپرولو تورن دي چې د شوې ادعا له مخې مذهبي شخصیتونه قرآن کریم ته سپکاوی پکې شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. زین یې راکورنی چې د لور له واده مخکې پاغه ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کله هر ډول حالات سره مخ کېدل خپل غاک پورته نکړي. دا جلې لکوم بدو په خسر مخ کېدل شي.
هغه لاس او خوځ خټړلې دا او د سر څخه تر پخو پورې جوش وبور باندې دوی کړی وي. کونو رکورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کوي چې تبه نشي سپار کور کې چې هر څه تیریږي ته باید پلارګنۍ ته ونوي یا خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریک کړي.
بلخزی چې نوې واده شي ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاوتریخوال پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. خوی تاسو هم خبر وایي چې په ځینو کورنیو کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ لخوا ورته ویل کېږي چې د خسر په کور کې دی له هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتی هم کېږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شمله یې هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر مېرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یوه حده د ښځو دا ستونزې حل شوې وې. دوی په دې پوه شوې وې چې انساني او شرعي حقوق څه دي. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان مېرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کېږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د مېرمنو په حق سترګې پټې کړې دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرامه ژوند سپارښتنه وکړي؟ د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې اکله وایي
داسې موضوعات ما خپل ډېر لیدلې دي او تعداد کسان واده څه کړی د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښي راځي ورته وایي جیګسه نو ته پېږي کور پېږي کار پېږي. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناوی ده یا باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د دې کور کار مخ ته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپل زښته زیات لیدلی دي.
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې گزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دي چې تروسه پورې سرل دې چې مونږ تاسې یو شل کلنه تقریبا روخانه دورم درلودل. سعید ځینې امنیتي مشکلات یا جنگونه داخلي زیات او مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونه سو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي دې برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري، هماغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي ته به ګزاره کوي، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه.
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي، د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنې دا موضوعات اوس زښته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمنه وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک نستا حکومت یې غږ نه اوري. وایي کور د ده، ځوان ده، باید ګزاره وکوي، د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي، د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي، او د پلار کور ورته وایي ته باید ګزاره وکړي، دغلته څومره منفي اثر په دې خپلې نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره یې ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم هماغه ژور خفګان باندې هم اخته کېږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چا ته وایي، هغوی وایي چې نو کور دی، دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېز یې دا ده چې مېرمنې په ژور خفګان مبتلا کېږي. په دې چې نسي تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبوره دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
کراسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوس یې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو که نه وای، په یو ګل نه پسرلی کېږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ځوان دې بدل سي، مګر نسي کولی په دې چې تنهایی. ما په نظر که په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښه وي.
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته وایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولی سي؟ تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره، چې ودرې د موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ایما پیغام هم دا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانی باید خپل لاس په کار سي، او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسي، بخصوص چوپ پاتې نسي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
اله کوم، ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی، وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش و اوبو یې سوځولې ده.
هغه لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وې چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نشې سخور کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپله دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي چې د زوم یا د میړه خویندې ورته وایي. هغه د ښځې لپاره چې دي وایي لیوان دي. خو دلته یو لړ کورني محدودیتونه دي. دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دي چې له هغې سبب دا پلارګنۍ ته نشي ویلی. عموما د لیورونو هغه رویه چې د ښځو سره څه ده او اسلام څه ډول حقوق ورکړي دي. دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطحه ټیټه ده. ښځې ته یوازې د ماشوم د زیږون په د کارخانې په ډول کتل کېږي. د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه. کله که هغه ښځه د لیوره په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوی د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه دا ده چې لویه ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي. دوی ته د مرګ واښونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه ښځه نشي کولی. ښځه ځکه چوپ پاتې کېږي. ښځه ځکه هر ډول ظلم وحشت هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حقوق ته نشي کولای. که ځکه که دولت ته د دې ژوند په خطر کې د دې وژل کېږي وروسته بېلابېل بهانې د دې لپاره جوړېږي چې مثلا یا له پلانکي سړي سره ولیدل شوی داسې وایي هغه سې وایي یا نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي. او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا یې ورباندې ظلم کړی ده یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي. یوه ښځه دې د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلارګنۍ ته شکایت وکړي یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي. خور لور یو چرته ودېږي هغه خپلې پلارګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم دوی به یو بل سره په جګړه شي. زما ورور ته زما پلار ته زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده په خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي ان تر جنسي تېرې پورې هغې ته کوم زیان رسېږي. یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي د دې لپاره چې دې په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه له لاسه ورکوي سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که دې غږ اوچاته وي دې بدنامېږي په ټولنه کې ځای ورکېږي او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی. یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا اچول سوي بله وهل سوي ده. دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت یې څه و؟
یو کابل څخه راواده شوې وه یوه په خوست ولایت کې وه. دلته د مېرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي یوه ستونزه به یي خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوي نه. زه چې کله کور ته لاړم ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل یې کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوي یا به خاوند ورته ویلي وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوې ده او پلارګنۍ ته لیږل شوې ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټه کولم. یعنې د کورنۍ د نورو غړو لخوا هغه خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي یا یې ووهي یا یې وټه کوي. او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي وهي حتی تر دې پورې لکه تاسو چې ویل سوځوي نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي. تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي پاداش بیرته امدا وي تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه. او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دی، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دی تللی، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دی خبر چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم، له خاوند سره څه ډول چلن وکړم، له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړیږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هیڅوک هم نه لري، هیڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته پکار دی چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی خودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند دی، له پلنکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان تا ته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قبیلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه، له ورور سره مې دغسې چلن وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه، هېڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځې دغسې ده یا هغسې ده، یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلن کوي یا هغسې چلن کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې، که په اسلامي لحاظ باندې، که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زه هم یو انسان یم، ښځه هم یوه انسانه ده، زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم، زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم، زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم، له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي، هغسې درته وکړي. له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایي یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي، نه د انسانیت سره ښایي، نو زه اجازه نه در کوم. بیا ما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلی اوسېږي، او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښه ځای په خبر خبرنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کېږي، مګر دوی سره لدې چې هغه دوی نه ګټي، دوی هم یو فزیکي برخورد کوي. دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغوی نه لوستې دي، هغوی نه پوهېږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضر وي. څه ډول چې ژوند باید عیار کړي، هغه ډول یې عیار کړي. د بیلمۍ نښه ده، د ما پوهوي د نشتون نښه ده، تبن د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې ما پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه تر منځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواښي لري یا نور په د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ ولاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللی. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي، یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند باید خبر شي، خو په داسې قواعدو، په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي، او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلن کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کور.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کېږي.
د حقیقتونه چې موږ تاسو باید ومنو، نه تنها دا چې مثلا د موږ تاسو په کلیو کې په اطرافو کې خطوب استغفر الله درته باد قران یو کتاب دی تلکه چې اسمان د خانه نازل شوی وي داس یو شی دی منی چې خور لور باید داس تربیه کو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نو مشکلات چې په دې رسی باید څنګه وکړو خلپته وساتي او تحمل وکړو چې په غول او بلاک مقدس کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دای باندې تیرای کیږي یا جنسی تجاوزونه کی یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي. اته داس موارد مشته دي چې هغه خپل خاوند بدبختم کله کله د خبر نه ورسره مني چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم به کړی مسی تربیه کړی په ډیر حالاتو کې غږ نه دی کړی ولی په حالت کې چې بیا مثلا د عزت او د ابرو خبروي کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي اته خاوند د خبر نه ورسره مني ویزه پیسن ونه منه مت خپل بدخزه یعنی شاید تا خپل د پښلو د مورور د مپلور ته داسې یو څه کړی وي داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم ته خواسته کړې ده.
اساسي علت راته وایي ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې وادیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیری مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی چې عیب دی مثلا غږ د پورته نه کې د ښځې غږ که پورته شو ولا دا ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه یمه تعلیم مې کړی تحصیل مې کړی دی یعنی ولې مثلا کله کله بعضې ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یو موټر کې ناسته وم او د موټروان سره زه خبرې وکړم زه وینم چې زه لاس رقم عکس العمل د دی نه وینم یو څوک په سترګو کې ما پوهوي یا په لاس یوه اشاره ورته کوه یا مثلا یو بل حرکت کوه چې ته غږ مه وباسه دغه شیان باعث دو کې چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سه مخ کېږو نو بیا بیرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ویم زه خپل پلار ته ویم شاید غوی د خانه مې وزر به ووینم.
څومره افغان جونې کولی سي افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بد دی ټکنالوژي بد ده دا وکه وکه اته موږ داسې کورنۍ لرلې چې په دونه پوهېدل چې جنسي اړیکې څه شی دي. زه شاید خپل د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپله دنه پوهېدل چې د خپل کور کې د خپل تره د زمانو د خانه همیشه د دینه سو استفاده کېدله تر هغې چې مثلا د دې وخت نه یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته ښودلی و چې ګوره نجلۍ دغه شی ده دغه دي دغه یو حقوق دي دا د مثلا د تا د تره د زوی یا د بل حق نه دی چې راشي تا نه سو استفاده وکړه او درنه لاړ شي او تا خوشې کړه. دا دغونه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څه وکړه څه ونه کړه څه حق دي څه حقوق دي خبري کې بادغونه ډېره ورته مثلا ناوخته شوې وي.
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غږ پورته کولای سي دوی مبارزه کولای سي تاسو په خبرو کې ښکاره سوله چې نسی کولای ځکه له خانه د کورنۍ له خوا تنبیه کیږي له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي دغلته د نجلۍ ته څه کول پکار دي؟
ورا زم دا ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خانه نه مثلا حتی د جامعې د خانه بیرون اجتماع د خانه از استیګما د دې ته ولده کده بدنامي ده. زه همیشه ویم چې ګوره یو ولک بدبختی عامل نارینه دي کنه په دوی سکه کوم فکر وکړو ولی بیا هم ولی دلته بدبختانه نجلۍ قرباني ورکوي. موږ چې اکثره کورنۍ کې پاسه اکثره قضایې کې چې موږ اورېدلې دي څه وی که او خو بچه هست ایچ عیب نداره یا غلق ده ایس عیب نلیری چه مثلا هر چه چه وکا بیا مقد بدنامه لکه چه لمنی توریگی لمنی مثلا داغداره که قربانی چوک برکوی جلی برکوی که غد پورته شی خود توانمند شی پا دو مورد که مثلا پوره معلومات تلاسه شی ده سر پا دو مورد که مثلا رسانه ده خواهم بیا هم لکه چه پا بعض زایه که چه ده مراجعه که پا غوزایه که دست بعض برنامه و موارد ولی رو ولی نشی کلای اتمن هر چوک مثلا غوردی چه آزاد وی در رقم تزربه و ارتوانه رسیگی.
څه فکر کوئ آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي؟
انشاءالله ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپل شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوې وم چې حتی تنها خسر کور کې نه چې لیور سو استفاده ترې کړې وي جنسي تجاوز یې پکړی وي یعنې د داسې قضیو موږ شاهدان یو چې خپل ورور یې مامایې حتی په بعضو موارده که پلارونه ده دینه سو استفاده کرده ولی بیام ده غویر بایست دو شویده که زو ویم ده مامور بسرته وی که زو ویم مثلا اغای ماما با ما تهدید که ما با مثلا حتی بعض دایی که تهدید شوی پا مرگم دی ولی وش چی مثلا دو خلقو سخبری شویده حداقل ده ازده کریده پاینده ده پاره چې د دې نه سو استفاده ونی شي کنو رغ پورته کا کوي پورته نه کا د ځان پیسې کې د چې څنګه وکړی شي د خپل ځان نه مراقبت وکا باینده کې در خمته او کار ورسره ونی شي امکان لري ولنه
اما په هواي دلته څومره مهم ده چې انجونی په دیو په حواله سي چې د دې ته حق ده او کچېره د سي وضعیت سره مخ کېږي باید غاک دی پورته کې کله چې یو څوک په دې پونې سي چې ما حق څه ده هغه به غاک څنګه پورته کړي دغه ته عامه په هواي څومره مهم ده څومره اړین دی
کله چې معلومات ترلاسه کا کله چې پوي شي کله چې ورسره بیا په دوه باور عقیده ما چې د خلک بیا ډیر زرم شاید مثلا د په دوه جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډیر کنجکاو هم دي کوشش هم کوي چې مثلا بیا د رقم قربانی ورنکا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی دے تقدیر خوڑلی دے نصیب وجلی کد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پرواندی گلی مامی ددواڑو ستر گزر ورکڑی درد قتلی نشم درد جڑلی نشم تا آوری دلی نشم ساتھ رہنو لگی یاد گیش کے ہمی بلی نشم او
Yeah.